علیکم سلام امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په را روان یو سات کې موږ اوریدونکو ته زموږ د دې کال د شخصیت پاړه ریپورت ورکو چې یو مفصل ریپورت دی او همدارنګه د ازادۍ په سپو کې د اونیس پروګرام تکرار هم لرو. خو پیل خبرونو کو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د تاجکستان، ایران او پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرانس کې نوروز ولمانځه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې دوی په نوي کال کې تر پخوا زیات هیله من کړي. په روانه اونۍ کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. خغلی ستانکزي که څه هم یادونه وکړه چې ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د سلا مشورو حق لري، خو ټینګار یې وکړ چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا صلاحیت دی. ولسمشر حامد کرزي پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرانس کې نوروز ولمانځه. په اشخابات کې په جوړ شوي دې کانفرانس کې چې سرلیک و نوروز د سولې او انسان دوستۍ مناسبت دی، پنځو غړو ولسمشرانو یادونه وکړه چې د نوروز نړیوال مناسبت د آسیا په ټوله نیمه وچه کې د ښه ګاونډیتوب یو چاپېریال رامنځته کړی. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته نوروز اوس د نورو مهمو مناسبتونو په څیر یوه مهمه نړیواله ورځ ګڼل کېږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د بدخشان د امنیې قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د مولوي حمزه په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. جنرال مطمئن وایي چې ډېره برخه دا طالبان په هوایي بمباری کې وژل شوي. د بدخشان امنیې قمندان زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې چې لا هم دوام لري له ګڼ شمېر سیمو څخه طالبان ایستل شوي. د اردوج ولسوال دولت محمد ویل د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د هوان حملې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. ښاغلي اوباما چې تېره ورځې په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل په منځني ختیځ کې سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو حقیقي لاره ده. اوباما وویل د اسرائیل لپاره یوازینۍ لاره ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د زیاته کړه چې د خپلې ارادې او عدالت غوښتنې لپاره د فلسطینیانو حق ته باید درناوی وشي. ولسمشر شیمن پیرس پرون ماښام د رسمي مېلمستیا پر مهال د امتیاز په نوم د اسرائیلو د ویاړ تر ټولو عالي مډال اوباما ته ورکړ. دا لومړی ځل دی چې اوباما امریکا ته د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته سفر کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کوردستان د کارګر ګوند د زنداني مشر عبدالله اوجالان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت بدلون بللی او هرکلی یې کړی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې د اوجالان له اعلانه څو ساعته وروسته هالنډ ته د سفر پر مهال په ښار کې وکړي.
دورسو بو اچکلمه یې اولومنو بیر ګریشمه اولارک
اردوغان وایي فکر کوم چې دا خورا زیات مثبت وړاندیز او ډیره مثبته غوښتنه ده، خو تر هغې مهمه دا ده چې تر کومه حده پورې به دا غوښتنه عملي شي. اردوغان زیاته کړه که د اوجالان غوښتنه عملي شي نو ترکیه به هم د کورد یاغیانو پر ضد پوسي عملیات بند کړي. د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی زنداني مشر عبدالله اوجالان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له کوردي جنګیالیو وغوښتل چې له دښمنۍ لاس واخلي او له ترکیې ووسي. د اوجالان بیان د ترکیې د پارلمان د یو غړي لخوا چې د کوردانو پلوي دی پرون سهار د ترکیې په جنوب ختیځ د اربکر ولایت کې په یوه ستره غونډه کې ولوستل شو. عبدالله اوجالان له څوارلسو کلونو راهیسې د مرمري په بحیره کې په یو ټاپو کې بندي د ترکیې د استخباراتو له مامورینو سره له څو میاشتو خبرو اترو وروسته د اوربند اعلان وکړ. په تیرو 29 کلونو کې د ترکیې له دولتي ځواکونو سره د کورد یاغیانو په جګړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. لازادې راډیو نه خبرونه اوري. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د پلازمینې دمشق په یو جومات کې پرون یوې 14 240 کسان ووژل. ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د اسد رژیم پلوي او مخکښ سنی دیني عالم او د هغه لمسی هم شامل دي. د مزرعه ولسوالۍ په ایمان نومي جومات کې په دې 14 کې 4 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي چې دا یو زن وژونکي تروریستي حمله وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا یو موټري بم چاودنه وه او که د هوان د مرمۍ چاودنه. سپینګیری دینی عالم محمد البوتی د ولسمشر بشار الاسد له سرسختو پلویانو څخه و. په سوریه کې د تشدد د دې پیښو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه څېړنې کوي. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د تیرو 2 کلونو په کړکیچ کې له 70 زیات کسان وژل شوي دي. په کوچستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی او صدر اعظم بنزینا ایوانشویلی ترمنځ قدرت پر سر د لانجې په دوام د هیواد پارلمان د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په پلوي رای ورکړه. د کوچستان رهبرانو ترمنځ د قدرت پر سر لانجه وروسته لاغې راغله چې د ساکاشویلی د متحد ملي نهضت ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د ایوانشویلی د ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو دریو پړاوونو لومړی پړاو کې پارلمان پرون په قاطع اکثریت سره پریکړه وکړه چې ولسمشر د حکومت او پارلمان د ړنګولو صلاحیت نه لري. ولسمشر ساکاشویلی په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې په هیواد کې د ډیموکراتیک ډایلوګ او تفاهم لپاره دا رای ضروري وه. دا اوتر دې مهاله خبرونه. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه موږ په دې یو ساعت خپرونه کې ځانګړي پروګرامونه لرو. یو پروګرام مو زموږ د 1491 هجري لمریز کال د شخصیت په اړه دی او بل هم د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام دی چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی. اوس تاسو د لومړۍ برخې تکرار خپرو. د ازادۍ رادیو خپرونې یوه یادونه کوو چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. پر راډیو سربیره تاسو په ویبسایټ کې هم اوریدلی او همدارنګه زموږ رپورټونه له تصویرونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ د 1491 کال د شخصیت په اړه چې د ازادۍ رادیو شخصیت غوره شوی ځانګړی رپورټ وړاندې کیږي. ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام مه هېروئ.
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت. شخصیت سال رادیو آزادی.
د ازادي رادیو د کال شخصیت هغه څوک چې د دیموکراسي او بشري حقوقو د ودی، سولې او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره فعالیت کړی وي. ازادي رادیو له 50 کلونو راهیسې تاسو ته د کال شخصیت معرفي کوي. مخکې تر دې چې د سش کال شخصیت درته معرفي سي، د تیرو کلونو د شخصیتونو په اړه به درته وایو. ازادي رادیو د کال لمړی شخصیت ګلاغا شیرزای و چې په 1948 مریض کال کې د خلکو درایو پر اساس وټاکل سو. د پکندهار او ننګرهار ولایتونو کې د والی په توګه د بیا رغونې په برخه کې دومره فعالیت وکړ چې د افغانستان په بلډوزر مشهور سو.
ټول افغانستان د خلکو څخه تشکر کوم چې ماته د افغانستان خلکو او ولسونو رای راکړې ده. خدای دې ماته نور هم په توفیق راکړي چې زه د بیا ودانولو کارونه وکړم او د خپل غریب او یتیم ولس ته د کار زمینه برابر کړم چې ما
در بدر خاور او شایسته جوړه کمه. د ازادي رادیو د 1498 مریض کال شخصیت د هغې کورنۍ زړور انجلۍ و چې د اوږدې مودې لپاره یې د اقلیتونو په وړاندې د تبعیض درون بر پر اوږو لېږدولی و. هغې په کم عمر کې د دې ټولنیزې ستونزې په وړاندې مبارزه پیل کړه. د دې تر څنګ خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکړه. دا انارکلی هنریار نمیږي چې په اصل کې د طب ډاکټره ده. خو د اقلیتونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب، ملي یووالي او سولې د پراختیا لپاره فعالیت کوي. کله چې د ازادي رادیو د کال شخصیت معرفي سوه، پنځويشت کلنه وه.
زه د ازادۍ رادیو او د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه ډیره مننه کوم. نه پوهیږم چې د دې نه ډیر څه وایم، یعنی شاید زه غواړم چې ډیرې خبرې وکړم، خو نه پوهیږم د کوم ځای نه شروع وکړم او د کوم ځای نه ختم وکړم چې د رادیو ازادۍ نه ډیر مننه وکړم.
دریم او د 1988 مریض کال شخصیت هغه څوک چې د پلان د وزیر او وروسته د ولسی جرګې د استازي په توګه خپل میاشتنی معاش پر نیستمنو خلکو ویشي. د خپل هم د نیستمنو غونډې په خیمه کې ژوند کوي او د ملت خیمه یې بولي. د شخصیت د ملي یووالي، دیموکراسي، د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب او سولې د پراختیا لپاره د پام وړ کارونه کړي. رمضان بشر دوست:
دما اساسی اهداف داده چی په جامعه، په ټولنی، که په افغانستان ده، که په ایران ده، که په پاکستان ده، که په امریکا ده، په هر ځای چی ده، یو سړی هغه آزاد ژوند ولري، هغه شی چی هغه فکر کوي، عقیده لري، ایمان لري، هغه وایي، خپل ژوند انتخاب کی، خپل لار انتخاب کی، او هر شی چی د مادی لخوا اغه نیاز لري، د برښنا، موټر، کور، جماعت، مکتبونه، پانتونونه، هغه باید ولري. یو ډیر آرام، آباد، آزاد ژوند باید ولري.
دا هم د ازادي رادیو د 1988 کال غوره شخصیت چې تاسو یې ټول شخص سره آشنا یاست. د ازادي رادیو د کال څلورم شخصیت کله د سولې لپاره سندرې وویلې، کله د ملي یووالي او کله هم د بشر دوستۍ د دودېدو لپاره. پیژندل سوی افغان هنرمند فرهاد دریاچی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شنیت سفیر و. د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د پردیسۍ له ژوند سره مخه شه وکړه او افغانستان ته ستون شو. پوغو شخصیتونه کې چې د خلکو د شوالي لپاره کار کړی، یو هم هندیا افغانستان ده چې د افغانستان د پخوانی اصلاح غوښتونکو پاچا ارواشاد غازی امن الله خان لور ده. میرمن هندیا د خپل بشری فعالیتونو په خاطر د ازادي رادیو د 1990 مریض کال د شخصیت په توګه انتخاب شو.
اصوب که بیدار میشم از سالها به فکر مردم افغانستان هستم. ای خیال نکنین که از خودم میخوام تعریف کنم یا کلانکاری است یا نمیفهم. راستی راستی اعتراض است. طفلای افغان که زخمی شده بود به وقت جنگ امر روسا میامدن اروپا، به ایتالیا 65 طفل به مدت 14 سال من نگاه کردم. خانه ما میز و چاکی هیچ نبود، فقط چارپایی بود. بهترین وقت زندگی ما بود.
پوست ازادي رادیو د 1991 مریض کال شخصیت څوک دی؟ مخکې تر دې چې دا پوښتنه درته ځواب کړو، دا درته وایو چې ازادي رادیو ولې داسې یو ابتکار کړی او هر کال یو کس د کال د شخصیت په توګه معرفي کوي. دا نوښت اکبر ایازی په نامه د یو کس تر مشرۍ لاندې د مسلکي خبریالانو د ډلې دی چې په افغانستان کې د خبریالۍ د ډګر مخکښان ګڼل کیږي. شغلی ایازی سباندې دیرش کاله د خبریالۍ په برخه کې کار کړی او دا مهال د ازادي اروپا د ازادي او مشال رادیو غانو مدیر دی.
په 2002 کال کې په افغانستان کې د نوو بدلونونو پر اتاک سره د افغانستان د خلکو د ژوند په ټولو اړخونو کې د ترقی، انکشاف، آبادی او خدمت نوي امیدونه را پیدا سول. لنیک مرغه ډیرو بادارد او با احساس افغانانو د خدمت په جریان کې برخه اخیستي. څنګه چې ازادي رادیو په افغانستان کې تر ټولو معتبره رسنۍ ده او په عین حال کې د ازادي رادیو ماموریت په افغانستان کې د مدني ټولنې تقویه، د قانون د حاکمیت ملاتړ، او په ټولنه کې د مختلفو اقوامو او مذاهبو د خلکو ترمنځ د تفاهم او ګډ ژوند حمایت دی. نو زما په نظر دا ښه خبره وه چې ازادي راډیو هر کال یو افغان د ازادي راډیو د غوره شخصیت په توګه وټاکي شي. دا کار په خپل د ازادي راډیو په دې ماموریت باندې تاکید شي، او هم هغه بادرکه او با احساس افغانان چې دغه ماموریت په عملي کولو کې برخه اخلي هغه تحسینیي او تشویق کوي.
وسم د ازادي راډیو د 1391 مریض کال شخصیت دا هغه شخصیت دی چې د هیواد پالنې احساس اړ ایست چې په استرالیا کې خپل آرام ژوند پریږدي او افغانستان ته ولاړ سي. د غوړې په ماشومانو کې د سولې، یووالي، هیواد پالنې او مینې حس وروزي. د ازادي راډیو د 1391 مریض کال غوره شخصیت دی ډاکټر ناصر سرمست.
تشکر از این خبر خوش. من فکر میکنم که ارزش معنوی ای جایزه بزرگ بلندتر از اوست که من بتونم میره دکی دو حرف بیانش کنم، مخصوصا که امین لحظه که من این خبر از شما مشنوم خود من بسیار زیاد هیجانی هستم. جایزه شخصیت سال و یا رادیوی آزادی برای من به خاطر کارهای کوچکی که من برای افغانستان کرده، من فکر میکنم دستاورد بسیار بزرگ است که میتونه در آینده ها سر کار ما، سر تعهد ما، سر مسئولیت های ما تاثیر بسیار مثبت داشته باشه.
د دو اولادونو پلار نتلویشت کلن ډاکټر ناصر سرمست د افغانستان د وتلي موسیقي پو ارواشاد استاد سلیم سرمست زوی دی. د درې کلو مخکې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ جوړ کړ چې هلته شاوخوا 143 تنه ماشومان او ځوانان بیل دي چې جنسیت، قوم، ژبې یا سیمې ته یې اهمیت ورکړل سي جذبېږي. موسیقي په مسلکي ډول زده کوي، ورسره د ښه راتلونکي لپاره درسونه هم وایي. په دې کې 50% هغه نیستمن ماشومان دي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې تر شمولیت مخکې په لارو او کوڅو کې کارونه کول. اوس په ډاکټر ناصر سرمست څخه چې د ازادي راډیو د 1391 کال شخصیت انتخاب سوی وورو چې د خپل شخصي ژوند په اړه خبرې کوي.
در سال 1981 که من تحصیلات متوسط خود خلاص کردم و با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم اتحاد شوروی شدم. در اتحاد شوروی من تحصیلات خود تا سطح ماستری اول در کالج موسیقی گینسنیخ که تا اونجا تا سطح بکالوریا درس خواندم و یا صنف 12 و یا کالج موسیقی رو اونجا تکمیل کردم. بعدا من ماستری خود از کنسرواتور چایکوفسکی که یکی از اکادمیای معتبر موسیقی جهان است در رشته آهنگسازی و تئوری موسیقی به دست آوردم. بعدا در سال 93 زمانی که تحصیلات من تکمیل شدی مصادف است با سالهایی که جنگای خانمانسود از باعث شد که از یک طرف ما افغانستان نبیایم و آهسته آهسته تبعیض و تعصب علی موسیقی و هنرمند موسیقی داشت در افغانستان را باز میکرد. من پناهندگی خواستم با استرالیا، استرالیا رفتم. این مصادف است با سالهای 1994 که تازه جنگ سرد داشت به طرف ختم میرفت و هنوزم تفاوت‌هایی که بین کشورهای غربی و اتحاد شوروی وجود داشت. دیپلم ماستری مرا که یکی از معتبرترین اکادمی‌های موسیقی به دست آورده بودم، کنسرواتور چایکوفسکی، او را اینا به رسمیت نشناختن، منیس سند کالج قبولش کردن و سند کالج مرا معادل سند صنف 12. به این ترتیب من دوباره در استرالیا مجبور شدم که تحصیلات خود از سر شروع کنم، شامل پوینتون مونش استرالیا شدم، با ماستری شروع کردم و بعداً شامل دوره دکترا شدم. دکترای ما در رشته موسیقی شناسی در سال 2004 در پوینتون مونش استرالیا تکمیل کردم و بعداً به حیث محقق در این پوینتون جذب شدم.
د ناصر سرمست میرمن ماری اسکر سرمست وی د خاوند کارونه دوی ته په ژوند کې د زړه قوت او انرژي ورکوي، ځکه چې د دغو کارونو ګټه افغانستان او زیاتو افغانانو ته رسیږي.
عشق و علاقهش راجع به موسیقی و مربوط موسیقی و موسیقی افغانستان که او میخواست دوباره از سر چیزی که مثلا یک خورده و کمش مانده بود دوباره از سر بازسازی کنه و فعلا او با مو عشقی که او کار میکنه در اونجا برای ما نیروی از این میده که من در اینمی دوری رو تعمل کنم.
د ډاکټر نصر سرمست پاړه به دته د ورنږدې کسانو نظرونه وورو. د ده تر لاس لاندې دوه روزل سوي کسان وایي
بسیار یک آدم خوب است، زیاد شاگرد خود دوست دارم، ما هم دوستشان داریم دیگه، زیاد مثل اولاد خود یعنی فکر میکنه، هیچ یعنی کمبودی از این احساس نمیکنیم که ما یعنی از پدر مادر خود دور باشیم. بسیار یک آدم خوب است.
رئیس ما تنها رئیس همراه ما نیست، بلکه مثل دوست، برادر، پدر و یک سپورتر بسیار کلان همراه ما است.
د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د ډاکټر نصر سرمست په مرسته هغه ځوانان نامه شمند موسیقي زده کړه کوي چې په خوی د اقتصادي ستونزو له کبله په لارو او کوڅو کې کارونه کول. ښاغلی سرمست وایي چې په دې مرکز کې ځوانان نامه شمند یوازې موسیقي نه زده کوي، بلکې د افغانستان د پوهنې ټول نصاب هم ور باندې تطبیقیږي.
ما مجموعا فعلا 141 نفر شاگرد داریم که از 141 نفر شاگرد در حدود 70 نفر که 50% شاگردای ما میشه، به اساس هم تعهدی که وجود داره که ما مثلا 50% جایا را بر اطفال بی‌وزاد تشکیل میدیم در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است، که یک تعداد دیگه از یا هم گلالای های ما هستند که 41 نفر تعدادی گلالای ها میشه و متباقی از این پسرا هستند که تا دیروز مصروف دست فروشی و در خیابانای کابل بودن و یا در یتیم خانه ها زندگی میکردن. شاگردایی که پیش ما صنف 4 مین از صنف 4 تا صنف 12 ما تمام نصاب معارف افغانستان سرشان تطبیق میکنیم. ای به این معناست که شاگردای ما در کنار از یک عالی موسیقی را فرا میگیرن و یک تعداد زیاد مضامین آکادمیک موسیقی را میآموزن، نصاب معارف هم تطبیق میشه برش بالایشان و بر ما به یک چیز معتقد هستیم که برای هنرمند فردای موسیقی افغانستان دانش همه جانبه و فهم همه جانبه ضرور است.
پدې توګه د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ څخه چې شاګردان فارغیږي، یوازې به په موسیقي کې مهارت نه لري، بلکې تعلیم به یې هم کړی وي او د کانکور په ازموینه کې به هم برخه اخیستلی سي. داود ازادي رادیو د 1991 مریض کال شخصیت. د 1991 مریض کال شخصیت به څوک وي؟ د راتلونکي مریض کال په همدې ورځ به درته وایو. راتلونکی کال به هم د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت هغه څوک وي چې د دیموکراسي او بشري حقوقو د پرمختیا، سولې او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره یې فعالیت کړی وي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، نوروزتان، سال نوتان مبارک. با ارزو بازم در خدمت شما هستیم با یک پروگرام دیگه در امواج آزادی. ما و آقای الکوزی در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما سال نو است و یک مروری هم به سال گذشته میاندازیم. مهمانای محترم ما که با ما هستند، ازشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه، محترم آقای عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، همچنان دکتر صاحب ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه با ما خواهد بودن، و در قسمت دوم محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان هم تشریف میارن. من مثل همیشه آقای الکوزه با اجازه تمی شماره تلفن یک آستا بگویم که اگر شنونده از ما یادداشت بکنن. ما دو شماره داخلی داریم که 0799-203-540 و 0700-822-755. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. و یک شماره بین‌المللی هم در خدمت شماست که 00-42-02-2112-44-01 است. خب آقای الکوزه چی تهیه کردی؟
بله دا محترم و ملمانو و دا قدرمان و اولیدونکو پی اجازه. درنو قدرمنو دوستانو، زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د نوي هجري شمسي کال مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې دا کال په افغانستان کې د سولې، امنیت او ورورۍ کال وي او افغانان په پوره ډاډ سو کال ژوند وکړي. 1491 هجري شمسي کال د افغانانو لپاره د پیښو، حوادثو او په عین حال کې د یو لړ پرمختګونو کال و. د افغانانو لپاره امنیت تر بل هر څه زیات اهمیت لري، او تیر کال بیا هم د نورو کلونو په څیر وژنې، تښتونې، د ملي پوځ او پولیسو په ځواکونو خونړیو حملو دوام درلود. د تیر کال د سور په 12مه د امریکا خاص ځواکونو د پاکستان په ابټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن ووژو او افغانان په خپل هیواد کې سولې او ثبات ته زیات هیله من شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د بن لادن وژنه د القاعده شبکې پر ضد مبارزې کې د خپل هیواد یو ډیر ستر لاسته راوړنه وبلله.
د دیت اف بن لادن مارکس د موست سیګنیفیکانت اچیومنت تو ډیټ ان اور نیشنز افورت تو ډیفیټ القاعده.
په تیر کال کې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر خبره ګرمه وه او د طالبانو یو شمېر مشرانو په اروپا او خلیج کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د طالبانو او پخواني شمالي اتحاد د سیاستوالو ترمنځ راشه درشه هم وشوه او د دوی په وینا د پاریس په غونډه کې یو د بل په دریزونو او نظرونو سره پوه شول. دیارلس او یو نوي کال د افغانستان د بهرني سیاست لپاره د لوړو او ژورو کالو د افغانستان جمهور رئیس په امریکا او ناتو باندې لفظي حملو ته زور ورکړ او له خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې د بهرنیو مرستو او ملاتړ د بندښت په نتیجه کې به افغانستان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. په 1491 هجری شمسی کال کې افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو خبرې هم ډېرې ګرمې شوې او ویل کېږي چې بهرنۍ ځواکونه به د 2014 کال په پای کې افغانستان څخه وځي. د هیواد د سیاسي ثبات او امنیت په اړه د خلکو د اندېښنو له وجې اقتصادي فعالیتونه ورو شول او د ملکیتونو پیرل او پلورون هم ورو شوي دي. افغان چارواکي وایي په 1491 کال کې افغانستان څخه پانګې بهر ته نه دي ایستل شوې او ټول ټال 600 میلیونه ډالر په داخل کې پانګونه شوې ده. د مالی وزارت وایي اقتصادي وده په سلو کې 1.5 وه او شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ د ګمرکونو او مالیو عواید د دولت خزانې ته داخل شوې دي. خو انتقاد کوونکي بیا دا خبره نه مني او وایي افغانستان په سلو کې 15 واردات او په سلو کې 15 صادرات لري. اقتصادي وده څنګه دغه حالت ته رسیدای شي؟ په 1491 کال کې د افغانستان د امنیتي چارو تقریبا په سلو کې اتیا مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول او حکومت یې له نتیجو څخه راضي دی. د پوځي چارو کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو او په خاص ډول د هوایي ځواک د تجهیز په اړه اندېښمن او شاکی دي. جنرال نورالحق علومي په دې اړه وایي
یو لوی کمزورتیا چې موږ لرو هغه دی چې تر اوسه هوایي قوتونه موږ نه لرو، تر اوسه رادار او کشفي قوتونه نشته، تر اوسه په اساسي توګه هغه شیان چې موږ په کار دي چې اوس د استخبارات او د کشف له لحاظ نه باید قوتونه مشکلات باندې ځینې بدلون راغلی او هغه بدلون نه دی راغلی، تر اوسه چا په کې پاملرنه نه دی کړلې.
تیر کال د ملکی خلکو په وژنې جمهور رئیس کرزی زیات په غوسه شوی و او امنیتي ځواکونو ته فرمان صادر کړ چې د وسلوالو پر ضد جګړو کې به د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ نه غواړي.
که دا رښتیا وي، که دا حقیقت وي، دا ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د شرم خبره ده چې زموږ د ملي امنیت منصوبین به په خپل خاوره کې په خپل کور کې د څلورو کسانو په مقابل کې د خارجانو سره تاریخ غواړي او هغه تاریخ زموږ کلی بمباردوي. نن د دې ځای د اعلان کوم او حکومت صادروم سبات چې هیڅ نظامی امنیتی قوت د افغانستان په هیڅ حالات کې زموږ په خپل کور او کلی کې د خارجانو تیارې راغوسته نسی د عملیات لپاره.
په تیر کال کې د نورو کلونو په څیر په افغانستان کې د گاونډیانو مداخلو دوام درلود. د پاکستان او افغانستان جمهور رئیسانو د انګلستان د صدر اعظم په وساطت په لندن کې خبرې وکړې او اعلان یې وکړ چې د شپږو میاشتو په موده کې به د سولې عملی کارونه پر مخ لاړ شي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو اعلان وشو. خو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس مولانا اشرفي په افغانستان کې د ځان وژونکو حملو د جواز فتوا صادر کړه او په پاکستان کې دا عمل ناروا وباله.
مې سمجھتا ہوں طالبان وها استعمار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغه تا د قبضه کولو په ضد د خپل ازادۍ لپاره جهاد کوي او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومډه کې پیښ کوي نو دوی هم مسلمانان وجني. نو په دواړو غاړو طالبانو په کاروایونو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګری کوي.
په همدې ډول د افغانستان په لویدیس کې د ایران د مداخلو خبرې هم روانې وي. د هرات ولایت د مدني ټولنې فعال علي جان فصیحي دا مسله داسې بیانوي:
مداخلات غیر قانونی و غیر بر حال همسایگی کشورهای غربی ما و شما در داخل حوزه زون غرب بودند که شما شاهد بودیم که چندین تا بمب‌های بر حال در زون غرب مخصوصا در ولایت فرا در نیمروز ما و شما کشف کردیم که برمیگشت به کشورهای همسایه ما و شما. اینها چالش ها و مشکلاتی بودند که در حوزه زون غرب ما با او مواجه بودیم.
آزادی رادیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې زیات شمیر اوریدونکو په افغانستان کې روانه جګړه د گاونډي هیوادونو دوامدار مداخله وبللې. یو اوریدونکو د طالبانو په اړه داسې ویلي وو:
این که همې دنیا شور خورده که این مسالې افغانستان چطور میشه فقط ما براتون یو غږ بسیار آسان یاد میتم. سعی کنید ببینید نه د افغانستان طالب است نه طالب چیزی کده میتونه ولاګه یک پیر پاکستانی بوده که خدا ببخشش میگفت طالبه که در کاسه د در کاسه دروغ یک دانه چوبک پرتی و اینمه قراصلا نداره که چوبک بکشه پف میکنه عزیز شب میکنه پف میکنه عزیز. یه فوج پاکستان است یا ایسای پاکستان است. پاکستان با سخین در افغانستان مداخلت داره جنگ داره. پاکستان میخواه که افغانستان بگره صوبه پنجم خود بسازه. ما یومونیم که امریکا و یه شوروی و ژاپن و جرمن و انگلیس و فلان و بسان چرا یا نمیفهمن که طالبات کرد.
په نورو ستونزو سربیره اداري فساد د یوې جدي ستونزې په توګه مطرح او د له منځه وړلو لپاره یې خلک د دولت او حکومت په اقداماتو زیات قانع نه ول. دا چې په تېر هجري شمسي کال کې کوم کارونه باید شوي وای چې نه دي شوي او په روان کال کې باید څه وشي دا به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
تشکر آقای الکوزی، میهمانای نهایت عزیز، مجددا خوش آمدید میگوییم و سال نو بر شما هم مبارک میگوییم و سخن اول با آقای اسدالله سعادتی از ولسی جرگه مسپاریم ببینیم که اونا چی میگویند. خوش آمدید سیم، بفرمایید.
تشکر به نام خداوند و با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، جناب الکوزی سیب، جناب نظر سیب و همچنین با عرض تبریک به مناسبت سال جدید و با آرزوی این که سال جدید سال متفاوت از سال پیش باشه، سال صلح، ثبات، امنیت، خوبی و خیر. به هر حال ما یک سال را پشت سر گذاشتندیم و سال دیگه انشاءالله آغاز میشه، آغاز شده و امیدوار هستیم که سال آینده ما خوب باشه. اما سال گذشته با تاسف باید بگویم که برای افغانستان سال کامیابی نبود. ما اجالتا میخواییم در چهار یا پنج بخش عمده مسائل را تقسیم بکنم و مختصر سر هر کدامش یک تبصره داشته باشم. مهمترین مسئله در صدر همه مسائل امنیت بود. متاسفانه در سال گذشته ما شاهد بودیم که ما از لحاظ امنیتی پیشرفتی نداشتیم و برعکس گراف ناامنی رو به افزایش بود و میزان تلفات و کشتار نظامیان متاسفانه توسط مخالفین مسلح در بخش اردو 40% اعلام شد و در بخش پلیس هم 15% ازدیاد را نسبت به سال گذشته اعلام کردند و میزان حملات طالبان هم طالبان و نیروهای مخالف مسلح نسبت به گذشته بسیار رقمی بالاتری را نشان داد. و همچنین در بخش انکشاف ما شاهد بودیم که بودجه انکشافی ما در سال که گذشت کمترین مصرف را داشت. بیشتر از 11 وزارت کمتر از 40% بودجه خود به مصرف رسانده بود و بقیه هم مصرف کافی نداشت، که از این جهت هم شاهد بودیم که متاسفانه کار چندانی صورت نگرفت و فرصت ها از دست مردم افغانستان رفت. در بخش مبارزه با فساد با توجه به این که در نشست های مختلف بین‌المللی از جمله در شیکاگو، از جمله در توکیو، دولت افغانستان پیوسته تعهد داده بود که با فساد مبارزه میکنه و شاهد هستیم که جامعه بین‌المللی هم کمک های آینده خودشان را موکول کرده بود به مبارزه جدی با فساد. ما دیدیم که افغانستان سقوط کرد، از درجه سال گذشته پایانتر آمد یا در دومین کشور فاسد در جهان رسید، تقریبا مقام اول از خود در سطح جهان کرد به عنوان فاسدترین کشور جهان. در بخش روابط بین‌المللی متاسفانه با وجود از اینکه قاعدتا باید رابطه ما بهتر میشد، ما شاهد امضای پیمان‌های استراتژیک با کشورهای مختلف از جمله با آمریکا بودیم، ولی در عمل نه تنها که این روابط تعریف شده و بهتر و ثابت و پایدار نشد، بلکه دیدیم که روابط ما با کشورهای متحد ما، با ناتو، با غرب، از جمله با آمریکا در پایین‌ترین حد خود سقوط کرد و به کشمکش‌های رسانه‌ای و جنجال‌های مطبوعاتی و عمومی کشانده شد و فعلا هم روابط تا حد زیادی تنش‌زا و متأسفانه ناروشن هست. و همچنین در بخش مصالحه، هرچند که شعارهای بسیار زیاد داده شد، مصارف فراوانی و گزافی صورت گرفت، وقت و انرژی فراوانی به مصرف رسید. اما در سال 91 جدیترین موقف طالبان را شما از رسانه ها شنیدید. در کنفرانس پاریس اونا اعلام کردند که ما با هر کسی گفتگو میکنیم جز با دولت افغانستان، و تقریبا آخرین امیدها را طالبا بیاس تبدیل کرد و متوجه شدیم که همه شعارهای ما در این بخش
همین
دستاوردی نداشت.
تشکر.
از این جهت هست که
یعنی تاسو خو ناکامانو ته اشاره وکړه، ان شاء الله بیا بروستا دا کومل استرالون چې دي سعادتي سي او بیا بروستا موقع تاسو در کو دا مثبت کارونه چې شوې دی هغه باندې بل غرانه واچوي پاتې. خاغله سعادت صاحب تاسو مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟ اول غوړ چې تاسو نظر ورو سره به تاسو نه پوښتنه مطرح کوم مهرباني.
زه به هم په خپل وار دلته را سره ملګری ته سعادتی صاحب ته تاسو ته یعنی ظریف نظر او الکوزی صاحب او ټول اوریدونکو ته خصوصا هغه چاته چې د نوي کال تبریکی تکفیری نه غوي ته مبارک وي او دعا کوم. البته مونږ د هغه ملت یو څه دعا هم نه ده قبله شوې دا څو دیر شو کلو کې، خو بیا هم چاره نه لرو لاس به ما خدای ته پورته کوو چې مونږ ته سوله او امن او د دې ولس نغم او مصیبت نور واخلي. دوست می اشاره درلودل از این موارد و تا زس فکر کوم چې من په درې برخو کې، البته دوه برخه خو بیا د یو برخه بیا ویشل کیږي چې یو د کورنی سیاست په ایمال کې، یو د باندنی سیاست په ایمال کې، د افغانستان دولت یا افغانستان په مجموع کې څه کړی دی، بیا د باندنی سیاست په ایمال کې منطقوي سیاست زمونږ څنګه وو، نړیوال سیاست زمونږ څنګه وو. خپل په د داخلي سیاست په اعمال کې اشاره ورته شو، د امنیت مسله و، د اداري فساد مسله و، د بنګ د اقتصادي وده مسله پکې یاد شو. د دې ترڅنګ موږ ځینې مشکلات نور هم درلودل. هغه دا چې موږ حکومتداري تلا حملاس پیدا نه ک، مثلا د خدماتو په وړاندې کولو کې موږ مشکل لرو. په افغانستان کې لا د ښوونځیو دروازې تړلې دي، با کیفیت صحیح خدمات نه وړاندې کیږي، او تر ټولو بده خدا و چې د سږ کال منګه په نظام کې د ډیر زیات او ژور اختلاف یو انعکاس په شمال کې ولید چې هغه د بغلان په ولایت کې د رئیس جمهور کرزی او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د قدرت یا د زور آزمایي مسله منګه شاید ویو چې دا یو خزیره نه وو. د نظام او لس ترمنځ هغه فاصله لا هم په همغه شکل باندې وه. لبعد امر غادي قانون د تطبیق په برخه کې من ډیر زیات مشکل درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان استازیتوب چې دلته کم گزارش دی شکنجه خپور ک، هغه هم یو خزیره نه درلود. د زمکو غصب د پخوا په شان باندې روانو، او د دغه ټولو تر شا یو مهم فاکتور، یو مهم عامل دا و چې ولسمشر کرزی د باندنی سیاست په ایمال کې دومره زیات بوخ شو چې د کورنی سیاست په ایمال کې ایمال کاملا پریخی و. په منطقوي سیاست کې هم په ایمال کې البته د منګا اړی کې لا هم پاکستان او ایران سره مغه سنا تعریف شوی پاتې دي. د کال په جریان کې منګ د پاکستان د استخباراتي نه بلکې د صریح تجاوز شاهدانو چې افغانستان د ډیرو راکټي بریدونو لاندې راوسته، او منګ د ایران او پاکستان په مقابل کې لا تر اوسه پورې یو واضح او تعریف شوی سیاست نه لرو. په نړیوال سیاست کې موږ ځینې پرمختګونه درلودل. هغه دا و چې د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو، استرالیا، ناروې، ځینو نورو هیوادونو سره، جرمني سره ستراتیژیک تړون لاسلیک شول، او اروپایي اتحادې سره لا بحث په باندې روان دی. فرانسه او انګلستان او د ځینو نورو هیوادونو سره مخکې دا خبرې شوې د شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو دایریدلو په افغانستان لپاره خ په نظامی او ملکی برخه کې د مرستو جلب او د معدنونو د استخراج په برخه کې ساکال به او وخی تیر کال لس میلیارډ ډالر بهرنی سرمایه جذب شوی چې دا د افغانستان په نفع و. البته موږ دلته مشکل ځکه درلودل چې د افغان حکومت متحده ایالاتو ترمنځ کمی لانجه وي، د افغان حکومت او ناټو ترمنځ کمی لانجه وي، د دواړو خواونه یو بل باندې تورونه اتهامونه لګیدل. دا خزیره نه، البته په دې کې په جریان کې به باس او کوو دغه عوامل باندې به باس او کوته ولې دا وشو. او یو خبر اخر کې حکومت موږ د سپورت په برخه کې ښه لاسته راوړنه درلودله. د اولمپیک مډال مو واخیست، کرکټ ټیم مو او د فوټبال ټیم مو هم یاد باید کوته سکه له لاسته راوړنه.
بله تشکر.
خب آقای سعادت، شما چگونه تحلیل میکنین؟ شاندار شنیدین هر کس یک نوع نظر داشت بفرمایید.
مشکلات و
داستان مشکلات است و تیاره است و یپا
ستوند باندې وغږېدلو د تیارو مسله وه. ما تر کوم اندازې د ولسمشر کردي خبرې اورېدلې. هغوی په کلو کې د بمبار د غوښتنو یا د مرستې د غوښتنو مخنیوی کړی چې ملکي تلفاتو لپاره وي. اما فکر کوم دا یو عامه قاعده نه ده چې په هر ځای کې باید دوی ونه مرسته ونه غواړي. ځینو دوستانو نور په مشکلاتو باندې بحث کوو. مونږ په کلیاتو کې په هغه باندې وغږېدلو. بلې هو افغانستان کې دغه ټولې ستونزې په خپل ځای پاتې دي او له بده مرغه د کال په تېرېدو سره دغه ستونزې نورې هم چاقیږي او زیاتیږي. اوس دا چې مونږ د دې لپاره څه د حال لاره لرو زه نه پوهېږم چې دغه حکومت او دغه ټیم چې یو کال نورې د خپل د حاکمیت عمر ته پاتې دی دوی به څه کار کولی وشي. زما یو دوست دی هغه د نظام ته ډېر بدبین دی. البته زه د هغه په اندازه نه یم. هغه ته نه چا پوښتنه وکړله چې لویه لاسته راوړنه په دې کال کې څه وه. هغه ځواب ورکړ لویه لاسته راوړنه همدا وه چې یو کال نور هم د دغه حکومت عمر لنډ شو، یعنی د ختم خواته لاړ. نو زمونږ هیله دا شاده چې راتلونکي کال کې چې هغه د حکومت یا د دغه نظام سیوری رامنځته کیږي منګه د شفافه ټاکنو لپاره زمینه مساعده کو هلې ځلې وکړي. دا ولس مدني ټولنې خپله حکومت مقننه قوه منګ په ځینو بنیادي اساسي کارونو باندې کار وکړو. د مذاکرې د بری لپاره موافقت لپاره تلاشونه وسیاسه وشي چې افغانستان له دغه بحران نه منګه څنګه ایستی شو. په دې باندې باید بنیادي او اساسي فکر
وکړو. همیش یک پیغام میشنویم درباره خود نوروز امیر هم یک ذره تحلیل بکنیم بشنویم.
ما ولایت پاریا بولتواری قیطار جب میدنم این اوریزه های کسیم یک برادر های ما جمع شدن میکنند که هیچ اساسی ندارن. ما مردم مسلمان هستیم. اید ما اید قربان است، اید فطر است. ما هر کس که مسلمان هست این همه شرکت میکند. این دوست هزارها پرخرج میشود. همه از اسراف است. خداوند در قرآن اجازه اسراف را به ما و شما نداده.
خب اتر من سوال میخوایم طرح کنم آقای الکوزی که در افغانستان اتر یه مشکل وجود داره که در هر موضوع یک نقطه نظر مشترک نیست، یعنی یک فیصله در بین ملت نیست. گفتن در سال هاست که ما نوروز میکنیم، حال یکی میخیزید حرام میگه دیگهش گناه. همین جنجال ما شروع است. از او خاطر آقای سعادت یا آقای سعادتی شما چگونه تحلیل میکنین در افغانستان حال یک تعداد نفرها نوروز هم میگن حرام است؟ از این قضیه
از او خاطر سعادتی صاحب ندام خطانو کم سعادتی صاحب چه در فرهنگ دین سره کم تضاد که واقع شوه ده کنه در پدیم ارتباط مخبری و که جتون تاسی هم در نظر خوانده سمیره بانی.
البته مشکل است که ما در رابطه با مسائل دینی بتوانم اظهار نظر بکنم. خب به هر حال صاحب نظر دین و شریعت نیستم. به حیث یک مسلمان میتونم عقاید خود در این ارتباط به شنوندگان برسانم. ببینین یکی از مشکلات اساسی که همیشه دامنگیر ما بوده، دامنگیر جامعه ما و جهان سوم و به خصوص افغانستان بوده، ای بوده که ما هر چیز را گاه اوقات به نام دین، به نام مذهب و به نام شریعت و از آدرس دین یا ردش میکردیم یا تاییدش میکردیم. در حالی که چنین نیست. ما تا جایی که میفهمیم در هیچ جایی از احادیث، در هیچ جایی از سنت، در هیچ جایی از قرآن، در هیچ جایی از شریعت اسلامی چیزی نیامده تا جایی که ما میفهمیم که شما در رابطه با بهار طبیعت، در رابطه با فصلی که به هر حال طبیعت سبز میشود، زنده میشود، پویا میشود، درس سرزندگی و درس سبزی و درس حرکت را که بزرگترین درس در هستی هست، ایر ما با چشم سر خود قدرت خداوند را میبینیم. در هیچ جای از قرآن نامده که تو ایر جشن نگیر، خوشی نکو، یا اصلا به استقبال بهار، به استقبال سبزی، به استقبال حرکت و پویایی تو به هر حال حرکت نکو و درس نگیر. این یک چیزی است که متاسفانه منطقی است که ده دوازده سال پیش توسط بعضی ها مطرح شد، هنوز هم تحت تاثیر این حرفا را میزنم.
بخنه غرم در دوستان زن دسی اعتراض کیسه. بخنه غرم تلفنونو که منگ تولیدی و پا دینور و خبری رسانوی که منگ آورو وی خوشحالی سیده چی دنیوی کال ده پر مگر داغت جنده چی وی پورتا کیگی بیا به دخلق ور پوری مخونه مخی یا سرونه وی پا دیوالونو بانده دا وی لگ پا اسلام که دوی پا نظر بانده وی بیدارت که چنگ ده پا دیر تی بات ستاسی نظر چده چی دا جنده چی پورتا کیگی دا کم جنه را پیدا شوی.
شوی.
خب به هر حال جنرال بالا از تاریخ بسیار قدیم و کهن دارد در افغانستان، از زمانهای گذشته و قدیم در ادوار مختلف جنرال بالا می شده. جنرال هم چیزی نیست که ما را خلاف دین بگیم، جنرال در جای بالا میشه که او منصوب است به یکی از خلفای اسلام، جنرال در جای بالا میشه که به هر حال و جنرال به نام کسی بالا میشه که او یکی از خلفای بزرگ اسلام و یکی از مجاهدین بزرگ صدر اسلام و پسر عم پیغمبر است. بنابراین من فکر میکنم اگر به نام اونا کدام جنرالی هم بالا میشه، در هیچ جای شما نمیتونین اسناد بیارین که خلاف دین است، خلاف مذهب است. اینها همه چیزایی نیست که متاسفانه هیچ کسی نمیتونه در رابطه با این مسائل اسناد بیاره، ولی من میخواستم از یک زاویه دیگه نگاه بکنم. چرا ما تمام مسائل را از این آدرس نگاه بکنیم؟ ما بسیاری از فرهنگ، آداب و سنن و حرکات و مسائل در داخل اجتماع و خانواده و جامعه خود داریم که هیچ کدامشان در قرآن نیامده، حتی در احادیث و در سنت شما پیدا نمیتونید.
بله سعادت صاحب بخنه غوړم، سعادت صاحب پدې رو دې خبرې رسنوي کې زنې مولوی صاحبان او رو په تلویزیونونو کې، البته په مختلفو چینلونو کې دوی هم دا تبلیغ کوي، وایي چې زمونږ فرهنګ اسلام دی، یعنی د غنور عنانات او د دودونه چې دا وایي خرافات دي دوی په نظر باندې. نو وخت چې یو عالم د دین ودریږي په منبر باندې واغه واس کوي چې دا جایز نه دی په اسلام کې، او زمونږ یعنی مطلب دا وایي دا چې هر شی چې دی هماغه څه چې په قرآن او حدیث او پیغمبر ویلي دي هماغه صحیح دي، نور دا نوی کال او دا جنډا او دا شیان چې دي وایي دا ټول بدعت دی، اصلا باید نه وي. نو داسې ملایانو سره تفاهم نشي کېدلی صاحب، چې هغوی پوه شي چې د فرهنګ وخت چې د دین سره په تضاد کې نه وي، نو مشکل څه دی؟ خلک خپل عنانات باید په ځای کې وساتي، خپل هغه اصلي فرهنګ وساتي، خپل هویت وساتي. نو په دې کې داسې یو توافق ولې نه پیدا کېږي د عالمانو ترمنځ صاحب؟
خوب ببینین این بحثا بحثایی است که اصلا علمای بزرگ، اهل فتوا، دولت‌های اسلامی در هیچ جایی در رابطه با این مسائل تردید روا نداشته، یعنی بحث نکرده که مخالف اسلام است. کسانی که تردید روا می‌دارن اینا از نظر فهم دینی و از نظر درجه علم شریعت اینا در حد و حدودی نیستن که بتوانن فتوا صادر بکنن. به او خاطر بزرگترین کشورهای اسلامی از دیر تا حال به شمول افغانستان نوروز را به عنوان سرفصل حرکت طبیعت اینا خوشی کردن، جشن گرفتن، به کوه ها رفتن به منظور این که از طبیعت درس بگیرن، طبیعت ببینن، برشان خوش بگذرن و آرزو کنن که سال خوب داشته
باشن. آقای سعادت، ما یک از پنجره دیگه به موضوع کمه که نگاه میخوایم بکنم، از شما سوال تره میکنم. قسم است که در دوران سالهای بسلا دولتهای استعماری در 100 سال پیش نا مثلا خلافت اسلامی را از بین بردن که دین از بین میره، مثلا از مسلمانان از بنگلادش و از هندستان از هر جای جمع کردن بردن تا خلافت اسلامی رو از بین ببرن. اما قسم امان الله خان که انگلیس‌ها رو شکست دادن، باز زورشان نرسید به امان الله خان، به مردم افغانستان زورشان نرسید، باز تبلیغ در بین مردم انداختن که دین از بین، دین از بین، امان الله خان هم از بین بردن، تا حال سرگردان هستیم کل ما و شما. من فکر میکنم که ملا صاحبای ما، بسیاری از ملا صاحبای ما اگر واقعا ملا هستن، نه قینه ملای سی بر از او ما غرض نداره، منتها ملا صاحب ها کمه که به فکر دولت وطنی گپا باشن، مثلا اگر دگپشان استاد و راست و مردانگی داشته باشن، خیلی در قدم اول وقتی که در صدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه هر شب در بسلا آرد می برد به خانه ای گپا میکرد، مردم گشنه نمیخواد خواب بکنه، او چیزا را چرا مثال نمیگیرن؟ مثلا رهبرای جهادی امروز بلند منزلا را ساخته، یک غیرت کرده نمیتونه پرسان بکنه که به اساس شریعت بگو برادر تو این پیزر بلند منزلا از کجا کردی؟ نه از او خاطر از این ملا صاحبا خودشان تحت سوال قرار میگیره. برادر یک نوروز که مردم یک کمه که خوشحالی میکنه در جانشان میچسبین، مگر اینجا نفرای کلان کلان که میلیاردها دلار به بودجه تو خود بار میکنن، برای چیز گفتن نمیتونی. از او خاطر آقای سعادت، این ملا صاحب ها یک کمه که بر خودم نگاه کنن خوب نمیشه؟
خب من هم تکرار میکنم حرف سعادتی صاحب را که من به حد نیستم که بیشتر در مسائل دینی ابراز نظر بکنم، اما به حیث یک کسی که معتقد به خدا و به معتقد به چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته هستم، و مطالعه کمی که در دین خود دارم در اون محدوده میتونم نظر خود داشته باشم. من تو فکر میکنم که بیشتر در افغانستان خصوصا قضایا از بود تقدسش دیده میشه، تحلیل میشه و به اساس از او عمل میشه. اگر ما در مجموع خود فلسفه دین را خصوصا دین اسلام را ما مورد بررسی قرار بدیم، به تمام معنا تمام احکامش خوشی و سعادت و نیکبختی بشریت را تنظیم میکنه. اگر میگه قتل نکو، اگر میگه که مساعدت بکو با دیگرا، اگر هر هم رو نهیش که هست او را اگر بررسی بکنی، تحقیق بکنی، در نهایتی را پیدا میکنی که هدفش خوشی و سعادت بشر بوده. پس اگر ما یک بهانه را پیدا میکنیم که خود را خوش بسازیم، چی منافات میتونه با احکام دین داشته باشه، با دین اسلام داشته باشه؟ باز ما چند حالت داریم. یکی صراحت و نص است در بعضی موارد که احکام یا حکم بسیار صریح و واضح وجود داشته باشه در مورد امر به یک چیزی یا نهی از چیزی، پرهیز کردن، امتناع کردن. او مسئله است. یکی دلالت و نص است که بعضی چیزها را ازش هر کس به زعم خود استفسار میکنه، تفسیر میکنه و او را میکشن. اینجا تفاوت ها پیدا میشه. من تو فکر میکنم که بله، اگر کسای میره به زیارت او را تقدس میتن، ماش میکنن، سجده برش میکنن، ای به هیچ وجه در دین ما نیست. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته انا بشر مثلکم، ما یک انسان مثل شما واری هستم. پس هیچ کسی او چی علی کرم الله وجهه باشه، چی عمر رضی الله عنه باشه، چی هر شهیدی هر تاریخی که باشه، به اندازه تقدس نداره که وقتی پیغمبر نداشته باشه اینا داشته باشن. اما اگر از زاویه فرهنگی مسائل مطرح میشه که خود نوروز از بسیار فرهنگ دیرینه این سرزمین است، باز در حالت من فکر میکنم مشکل نیست. در افغانستان زمانی که شما به فیسبوک مراجعه میکنین، روزی که روز تجلیل از روز عاشقا میباشه، خب این جوانای گپ میباشه، یک عالم احکام تکفیری را شما پیدا میکنین. زمانی که نوروز باشه، یک عالم احکام تکفیری را پیدا میکنین. اصلا به این قسم ما نمیتونیم
دی مسائل لا بتیر شو دا بلک فلسفی مسائل
بیا بخیر فقط دغه یو خبر کوم یو خبر اس لاند کوم. یعنی هدف دلته دا نه دی چې مونږ وایو چې مونږ تنه اسلامي فرهنګ لرو. خی سمه د اسلامي فرهنګ چې لري، خو ژبه هم د فرهنګ برخه ده. خی مونږ به پښتو پریدو، فارسی به پریدو، ټول به عربي غږیږو. د دې لپاره خو بلې مونږ عربي وایو، د قران کریم احکام عربي ده، خو په منځ کې وایو. یا مونږ دغه جامع چې لرو دا د عربانو جامع نه دي. یعنی مونږ باید دغه فرهنګ په نامه چې کله اسلامي فرهنګ لرو، کوم جامع چې هلته اغوستل شوي مطلق هغه باید واغوندو. اسلام فرهنګونو ته درناوی کړی دی، هغه مسایل په فرهنګونو کې له منځه وړي چې هغه عقایدو سره په ټکر او په تضاد کې واغې نه دي منلي. نور فکر کوم دا ډېر مشکل دی، او نه باید په دې کې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نم جدي مونږ په دې باره کې برخورد
کور دی ودان.
آقای سعادتی بفرمایئ.
روی دو تا سوال کمی مکس میکنم. سوال اولین است که نوروز از چه زمانی وارد افغانستان شد؟ آیا جنبه مذهبی دارد یا فرهنگی؟ البته با تاریخ نوروز که یک بحث بسیار فنی و یک بحثی است که کم و بیش گاهی اوقات با اسطوره و با افسانه نزدیک میشه، سوابق تاریخی نوروز گاهی هم با تاریخ نزدیک میشه، من در این بحث زیاد نمیپیچم، هم زیاد گنجایش نداره. تنها اشاره میکنم که نوروز جنبه فرهنگی دارد. شما اگر به آنچه را که در نوروز انجام میتین، مردم افغانستان یا مردم های دیگه ای که در کشورهای همسایه هستن انجام میتن، مثلا از قبیل هفت سین یا هفت میوه گذاشتن سر دسترخوان، سمنک و از قبیل لباس پوشیدن نه، و از قبیل احوال پرسی برای قوما و فامیل، رفتن به صحرا، گاهی اوقات به دیدن طبیعت، و همه این مسائل در مجموع صبغه فرهنگی دارد و مردم ها از گذشته های دور تا هنوز در افغانستان و در برخی کشورها نوروز را به عنوان یک سنت فرهنگی و یک جشن فرهنگی به استقبالش رفته و تجلیل کرده. این یک نقطه. نقطه دوم که پرسیدن، که دوست عزیز ما پرسیدن که پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه افغانستان چی دستاوردی در جهت مبارزه با فساد داشته. ما باید با کمال تأسف عرض بکنم که مبارزه با فساد اداری در یک جامعه مثل افغانستان کار ساده ای نیست. ما باید اعتراف بکنم که اولسی جرگه به عنوان یک نهادی که نظارت کننده هست و باید اعمال حکومت را و اجراعات حکومت را نظارت بکنه تا جلوگیری از فساد بکنه، گاه اوقات متاسفانه خودش به نحوی متهم شده و دست داشتن در برخی از انواع فساد، گاه فساد سیاسی و گاه حتی فساد مالی و اقتصادی. دلیل از این است که اولسی جرگه به تنهایی نمیتونه دستاورد داشته باشه است که بحث فساد یک بحث بسیار جدی اجتماعی، اداری و فرهنگی است. یعنی حداقل چند بعد داره که باید ابعاد مختلف از این در نظر گرفته شود. بعد اولش جامعه است، مردم هست، کسانی که به ادارات مراجعه میکنه اینا هستند. در هر جامعه‌ای که سطح آگاهی مردم بالا باشد و جامعه مدنی مستحکم و قوی شکل گرفته باشد، احزاب سیاسی قوی تر به وجود آمده باشد، به همون اندازه میزان فساد، چه فساد سیاسی و چه فساد اداری و مالی پایان می آید. بخش دوم از حکومت است. یعنی مظهر اصلی ایجاد فساد و اینکه فساد در اینجا شکل می گیرد. چرا حکومت است؟ به خاطر از اینکه کارها متمرکز است در بخش اجرایی دولت، در حکومت. اگر کار اداره و بروکراتیک است، اگر کارهایی که مردم مراجعه میکنند، اگر پروژه های کلان بازسازی و انکشافی است، اگر قراردادها است و هر چیزی که هست، این فساد عمدتاً بسترش در حکومت، در بخش اجرایی است. زمانی که بخش اجرایی و حکومت با تأسف از بالاترین سطح خودشان فاسد شوه و فساد به عنوان یک مقوله در بیایه که همه از این فساد سود میبرند، طرف های مختلف، در اینجا باز مبارزه با فساد بسیار مشکل میشه. بخش سوم طبیعتاً به عنوان یک رکن پارلمان هست. پارلمان هم رقم شما اشاره کردم باید نقش جدیتری در جهت مبارزه با فساد و نظارت از اجرایات حکومت باید داشته باشد، که باز هم به همون دلیلی که عرض کردم، چون پارلمان هم برآمده از درون همین جامعه است، چون جامعه مدنی قدرتمند در اینجا شکل نگرفته، چون احزاب سیاسی وجود نداره، چون فراکسیون‌های پارلمان، پارلمانی و فراکسیون‌های سیاسی در درون پارلمان وجود نداره. بنابراین افراد و اعضای که در پارلمان هستند، هر کدامشان بر اساس منفعت‌های شخصی و فردی و سلیقه‌های شخصی عمل میکنن، تعامل میکنن با دولت، با حکومت، با جامعه، حتی در درون خود، در بین خودشان. از این خاطر است که مشکل است و دستاوردی چندانی در پارلمان نبوده. اما رقم که وقتی میگیم دولت ما یکی از فاسدترین دولت ها در سطح جهان هست، طبیعتاً دولت متشکل از سه قوا است و پارلمان از او استثنا نیست.
تشکر سعادت سیم، وقت کم
مبارزه با فساد.
بله، در پروانه په دوما برخه کې ان شاء الله بیا به چې څو شي په دې ارتباط بیا زیات خبرو کوي. سعادت سیم او بخې و د قنې م پاتې د خبرونو ته د پروانه په دوما برخه ان شاء الله زیات وخت لرو. ماته د څه خبر را یاد شول، خدای دې وبخې، د استاد ولمیر چې تل پاتې غګلری او هنر انستاین ورده د 1500 کال کې په کابل کې وزي کې سندره ویلي موږ هم حالته ناشتو، نو ډېره خوږه سندره ویلي. چا ورته ویل چې استاده دا په کوم راک کې ده دا سندره، هغه ورته په خندا کې سي په ډېر اوج سره ویل وروره ویل راک پسې موږ ده چې سندره دې خوښه شو هماغه ښه راک دی. نو اوس د فلسفې پسې به نه ګرځو چې دا د کوم ځینه نه پیدا شوی دی، دا نوی کال او نوروز خو د خوښۍ ورځ ده چې افغانان پکې خوشحالي وکړي، نوې جامې واغوندي، د جنګ په ځای باندې خوښي وکړي، نو په دې کې به بدي سي. سعادت صاحب،
زه مخکې له دې نه فقط دومره وایم چې یو سوء تفاهم نه وي. اختري صاحب چې وویله چې جزا په قرآن کریم کې نشته، منظور یې دا دی دغه ته ورته اعمال و کنه. موږ په قرآن کریم کې جدی جسمی مجازات لرو، هغه حدود او قصاص دي، خو هغه هم د انسانان یا د بشریت د ژوند د ښه ژوند د تضمین لپاره دي. اته خبره دقیقه ده الکوزای صاحب. موږ ملت تفاوت د نورو ملتونو سره دا دی چې نور خلک بهانه غواړي د دې لپاره دغه رقم ورځ نه وسیله جوړوي چې خوشحاله سي، منګه ته دغه چل زده چې څنګه بهانه وغواړو چې ځان ته غم او مصیبت جوړ کړو، خو کله چې د خوښۍ په مراسمو کې راځي بیا نو څنګه دې لپاره موږ بهانې جوړ کړو، ځان لپاره موانع ایجاد کړو؟ دا نو بیخي زیات دي. ما وویل چې موږ تقدس نه ورکوو، دا یو فرهنګي مسله ده او ډېر زیات فرهنګي مسایل داسې دي چې هغه غیر اسلامي دي خو په هیڅ وجه اسلام سره په تضاد او تناقض کې نه دي. موږ همدغه اوس د جامو نه هم نیولې، د ژبې نه هم نیولې، تر ډېرو کارو پورې چې موږ یې کوو هغه د اسلام فرهنګ نه دی، خو د اسلام د فرهنګ پر ضد باندې هم نه دی چې اسلام د هغه لپاره کوم نه دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.